کېږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټول قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څنګه موږ تاسو ویلی سو، امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سوای چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه بډایه هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له سلرم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسیږئ، او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړئ اوسیږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال، د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړئ. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نورمانی ولر دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ، یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونه موجود دي، د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلئ. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شان باندې ولر دي، یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شان باندې ولر ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانونه منبی دي، هغه کرنه مالداری ده، چشته که هر څه وو سیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به لیکئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستي وي، یو څه مو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړی شان تر راتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق وړاندم د من شوخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی ترامات مکبل کی قدر من او کلای زکون کو زبرشنا هم خور تاسو ته یوز لبی هم شرق لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمنه ول سم لوسته هله د چي تاسو ټول قدر من او کلای زکون کی براتر او غچور صحت مند او سری او د سحاج مې بم پتن تر نو زکون کو د چي زمر تاسو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي نو هله د چي د تیر ورځې لستر بم په پراو د کیک ډول سره ته ځنن سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوسته پراچم تو غوالي او ما سره راغلی اوسیږي. خوشو کله لیز کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روګله لیست د کونکو د لوست پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور تاسو سره. په تیر لوستونه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویو چې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیه د کارونو صنایع او هم چنانده د ترڅنګ د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسی پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له درلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دي د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلند هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسیا مساحت په برکې نیولې نیولی دی یا هم په خپل ساحه کې نیولی دی او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافیې موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده د په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کون کو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزی برخو کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلند په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حقله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافیایي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکو په حق له کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکو چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سولنو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او سرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان تر وګرځو او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دی بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دی مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري د دې ټکمنو چې دی بیلابیل دي ان دا ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې درنو ځکونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي دي او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویل سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ او اوسیږئ چې اکیانوسا څه ډول هیواد دی، په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکړه به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپل کتابچو کې ځوابای سم دا اوس به خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسیه په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسیه د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ نور ازو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسیه د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسیه د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي، ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د دوډی رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چنان دوډی ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغه ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسیه کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسیه د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسیه چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چنان دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسیه ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامه دودی چین ولدی کابل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي، او د کانی توکو له نظر څخه اکیانوسیه چې ډیر بډای ټاپو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نیو کالندونیا کې کانډیا د چې په سولو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي، او پلیزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسیه د تولیدي پلیزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسیه چې ډېر غوره سرایه چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده، او لای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمونو زده کوونکو، د اکیانوسیه چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصر جوړولو لدې ډلې څخه دی، چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکاني د لرګیو د کټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانه په بکشي جوړ کړی دی چې میکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی، او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پوری او لګیا کړی دی چې دا په خپل د روپیایي کوچنی بیډیو د اکانوسیي په سیمو کې د وړلو وړلو لپاره دودیزه وسیله برابر کړی ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسي په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو پیژندل، همچنان اقتصادي حالت په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې حساس کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب یې سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کله نومونه زده کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا څه د دې څخه مطلب زمرستاسو د سړي. نو قدرمن زکون کو زمرستاسو د نن وزیلوس پر همدې ځای باندې پایته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړی وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړی وي او په اینده وخت کې وکولای شي چې دغه معلومات نن ورستاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پر چې زستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمن زکون کو ښه وخت ترته غواړم. په لوی سیستم تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوي احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو پټانوي. صبر شنه غم خور یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوست درنه وګللی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هری رود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یم هله د چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورل سم میسپی پرې. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پره دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری زکونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زمراستاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سیند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوژو ګلری زکونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال لویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل هیڅ ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نه دی 0.300 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی دی. درنو ګلالیز د کونکو د دې ترڅنګ د هری رود سیند په حق له معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیز یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سیند چې د درنو ځکونکو لمړنۍ مرسلانې دلال سر جنگل او همدارنګ د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی د رڼا زکونکو کچیر ساس څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شي، چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرهس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ کډرمنو زکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومترو مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي، چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر میری کاچاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حق له معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلایې ایثار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بند کیږي، چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د اوبو د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې 50 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چيله سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنځکونکو 2300 او 300 کیلومتر مربع دی، د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شو و چې له 35 میلیونه مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 1.5 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړم. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقاه د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتر مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کېږي. کله چې ممنی سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کېږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دی دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار ته رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمر او تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په حق له موږ او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامسته کړی دی. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دی، ګودزرا ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دی، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسی او اوسې د لوس پراتلون کې برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. سم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړئ، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایاست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان
آزادي راډیو.